موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپورا سمندرګي چې د کار پینتار خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. البته دا لویه وچه زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتره ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتره ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنی د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویه وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ اسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې اسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او اسیا لویې وچې ترمنځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له اسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د 1000 کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله 1000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغلل، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو 1500 کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه من سوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1868 کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو ګنی ته مخامخ ودرېدله، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن و. بیرته جیوا ته وګرځېدله، او په 1868 کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی و چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پېژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنۍ کپتان ویلیام امپایر په نامه سره یادېده، چې په 1888 کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوه شئ اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک وو چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا وو او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګ راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د استرالیا د لویې وچې یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیې په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کېږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2.5 کیلومتره مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې ده پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هېواد جغرافیې له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د گریت ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه یې برابره کړې ده، چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کېږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي، چې د گریت ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کېږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بېلابېلو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لویې وچې غرونه چې دي په خپله لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دي د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني جګوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي، چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه غرونه چې دي د استرالیي الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره ښې سیمې جوړې کړې دي، یا هم ښې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سنسور چاپېریال لري، او هم ښې اوبه پکې کې سته، د اوبو ښې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم سته، باغونه هم پکې کې سته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنۍ سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څانګه بلل کېږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کېږي، یا هم یو له مسکوراو غرونو چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې باید موږ او تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د همارسیالي په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکه چې ده په خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالي کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکه چې ده د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې سطحې شته، چې د کمبریالي په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متر څخه زیات نه دی، او د 800 متر څخه کښته راځي، خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدر من زکون کو خدای وکي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کشف حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېره چې و د کنګل سمندرونه درلودل خو کله چې د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیات شو نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنا یې ځان ته غوره کړ. نو په همدې کبل سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی. نو استرالیا له یو کوچنی لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوچنی وچ له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي، د طبیعي جغرافیې په هکله یې هم پوهېدلي واوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په هکله خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنه او قدر منه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان پر لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدر منو وګللی سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو وګللی سکون کو برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تن وی درنو سکون کو د چې مرسته سون او هم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستر بوم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړی وي. ګللی سکون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول خواږه ځکهونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمنو ځکهونکو زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواري سیمې، دشتې او شګلنې سیمې هم چنان د دې ترڅنګ شوي، یعنی حیواناتو په هکله به معلومات ولرو. ان شاء الله ډېر ساده او اسانه لوست دی. هله د شي تاسو ټول قدرمنو ځکهونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سپې نه پیل کیږي، بیا تر اویایم سپې پورې. خوږه وګللی زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان اواري سیمې، دشتې او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچېرې زموږ د ګران هېواد افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو او همچنان زموږ د هېواد د طبیعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو نو ځمکې د پلوو ته کچېرې موږ او تاسو په دقت سره وګورو نو موږ او تاسو د زموږ ګران هېواد افغانستان ځمکې په درو برخو باندې ویشلی شو چې لومړنۍ برخه یې په خپله د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي او درېیمه یې برخه یې اواري سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټولو پېژندل، هغه جګې او لوړې سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره اوسېږي، او لوړ لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې اوسېږي او هغه سیمې کې لکه غونډې غونډې دشتې صحراګانې او بیدیا موجودې اوسېږي. اواري سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنی سیمې ونه اوسېږي، فقط اواري او صفافې محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر منه زده کوونکو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشتې ډیر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورش په کمه اندازه سره دي او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیرمن ماهی دشته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنی دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوي دي او لا هم نورې غځېدلې دي چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري، دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادیږي چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خمابه پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتاری رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې وي، یعنې دا بیا صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نه شمېرل کېږي، خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 500 متر پورې څخه لږ دي، خو 500 متر ته رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاوو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او همدارنګه نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې موږ او تاسو کولی شو چې د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هوارې او شګرنې دشتې لري. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هوارې او ژورې او شګرنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د ژو په حق له معلومات ولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداری باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوی ده چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي. د دې ترڅنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پراکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، او رین پرانګ دی، سپینوزا نو ده، او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي، او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ وایو، په خوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو ترغاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي. یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسۍ بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي. او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو لپاره پوله شمېرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 ډوله الوتونکو څخه زیات شمېر حیوانات پکښې کې روزل کېږي. او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هېواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هېواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمېر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کېږي، هغه نولي ده، د ماښام سقالي دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدرمن زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمېر حیوانات پکښې روزل کېږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم پخپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمېر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي. یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې تور رنګ کارغان چې دي چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کېږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کېږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کېږي، ګلکو هم په دې دغه کې شته په دې سیمو کې شته، او همدارنګ زرې زرکانی غرنی زرکانی یو چې دي اهلي زرکانی دي چې په کورونو کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دي هم چې موږ تاسو زرکه ورته وایي هغه به غرنی زرکانی دي چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. ځانې دي، مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخرنی هم درنو زده کوونکو، اخرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بېلابېلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمېر ژوي دي چې ډول ډول موژکان په دې سیمو کې روزل کېږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته، او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلنډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پوره کولو کې ګټه اخیستل کیږي، او دغه د پوستکو، شیدو، غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی شو دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډوله حیوانات ژوند کوي چې هر یو یې خپل ځانته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې بلیکي او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړي، یعنې صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبې څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبې ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي، نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
دوران خار د هندارو پشان تازل مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان خوت می یاد د وطن د غرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو روح لگنا غواڑی چشی د سوزگارو پشان روح لگنا غواڑی چشی د سوزگارو پشان خوت میاد د وطن د غرود لارو پشان خوت میاد د وطن د غرود لارو پشان اسمان کې دا یو دوه ستوري آشنا ښکاریږي. آسمان کی دایا دوا ستوری اشنا کاریگی دلتا آسمان کی دایا دوا ستوری اشنا کاریگی لکا چیوی دچا دتوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی دچا دتوا سترگو خمارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان.